په افغانستان کې د مازیګر 4 بجې شوې د ازادي رادیو په یوه بلې خبرونه کې مو زنوري اس نوري هر کلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د امریکا د مرکزي قواوو د قرارګاه قومندان جنرال کینت مکینزي وایي د افغان ځواکونو د ملاتړ لپاره به د امریکا ماموریت دوام وکړي، خو هغه به د پخوا په نسبت یو څه ستونزمن وي. د افغانستان د جمهوري ریاست د ستراتیژیکو او عامه اړیکو سلاکار وحید عمر وایي طالبان ښایي په جګړه کې تکتیکي پرمختګ طالبانو کړی وي، خو هغه تلپاتې نه ده. د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ د افغان ځواکونو د ملاتړ په پار دوه حماسي سندرې جوړې کړې. د وسلوال طالبانو لخوا د کونړ نړۍ او اسداباد د غزیدلې لارې بندې دود دي. ولسوالیو پر اوسېدونکو سربېره د نورستان، برګ مټال او کامدیش ولسوالیو خلک هم له ډېرو ستونزو سره مخامخ کړي.
خوراکي مواد نشته دی. پرون زمونږ یو مریض جامع کیمرا وړ ولایت په روغتون کې دلته سا ورکړل.
دا او د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو دوه اونۍ خبرونه سپورت او د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو د ساتنې ادارې یونیسف خبرونه مه هیروي. کولمړي خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. احمد تکل دا خبرونه چمتو کړي دي.
سلام. په افغانستان کې د امریکایي جنرال سکاټ میلر دنده نن پای ته ورسیده. افغان چارواکي وایي چې پر طالقان ښار د طالبانو برید پر شا تمبولای او په کیوبا کې د حکومت پر ضد بې ساري اعتراضونه پیل شوي دي. بشپړ خبرونه. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د عمومي قومندان په توګه د امریکایي جنرال سکاټ میلر دنده نن پای ته ورسیده. په داسې حال کې چې له افغانستان د امریکا او ناټو د ځواکونو د وتلو بهیر ته لږه موده پاتې ده، د افغانستان د جګړې قومانده له دې وروسته جنرال فرانک کینت مکینزي ته سپارل کیږي. مکینزي په منځني ختیځ کې د امریکا د پوځ د مرکزي قرارګاه عمومي قومندان دی چې مقر یې په فلوریدا ایالت کې دی. دا د امریکا د تر ټولو اوږدې جګړې د پای سیمبولیکا نښه بلل کیږي، او دا په داسې حال کې ده چې طالبانو په افغانستان کې نورې سیمې هم لاندې کړې دي. خغلی مکینزي نن په کابل کې د څرګندونو پر مهال په دې اړه چې پلازمینه او ولایتونه له ګواک سره مخامخ دي په احتیاط سره خبرې وکړي. خو ویل افغان ملي دفاعي ځواکونه چې امریکا یې ملاتړ کوي ژمن دي چې د ولایتونو د مرکزونو د ساتنې لپاره سخته مبارزه وکړي. افغان چارواکي وایي د تخار ولایت پر مرکز طالقان ښار د طالبانو پرونی برید په شا تمبولای دی. د تخار والی عبدالله قرلق د دې حملې د شنډولو خبر ورکړی او ویلی دی چې په دې جګړه کې 55 طالبان وژل شوي او 90 تنه نور ټپیان دي. په سیمه کې د ازادۍ راډیو خبریال وایي چې د طالقان ښار په څنډو کې اوس هم د دواړو خواو ترمنځ جګړه روانه ده.
جګړه د ښار څنډو ته رسیدلې ده. تیر ورځ هم د ښار لویدیځه برخه د شدید جګړو شاهد وه. د تخار امنیت چارواکي وایي چې لویدیځ لوري ته دوی عملیات هم پیل کړی دي او ځینې سیمې هم د وسلوالو طالبانو له وجود څخه پاکې کړي دي.
د افغانستان دفاع وزارت ویلي چې د طالقان ښار په څنډو کې د طالبانو پر مورچو په هوایي حملو کې د دې ډلې 14 وسلوال مړه او 15 نور ټپیان شوي. افغان حکومت او طالبان تل یو بل ته د درنو تلفاتو د اړولو ادعاوې کوي، خو د هغو تایید ګران کار دی ځکه رسنۍ د جګړو سیمو ته لاسرسی نه لري. په کابل کې د امریکا سفارت پراونه اونۍ کې د هیواد ته د مهاجرت د ویزې د ترلاسه کولو په هدف د مرکو د پیل خبر ورکوي. د امریکا د سفارت سرپرست او شارج دافیر پر ټویټر لیکلی دی چې دای زیار غالي څو امریکا ته د مهاجرت د ځنګړو ویزو چارې پر مخ وړاندې شي. راس ولسن لیکلی چې له اپریل میاشتې پر وروسته موده کې له شاوخوا 1400 کسانو او د هغو له کورنۍ سره چې د ویزو لپاره غوښتنلیکونه سپارلې دي مرکې شوي. خغلی ولسن زیاتوي اوس چې د دې ویزو لپاره د مرکو لړۍ پیل شوي د نورو غوښتنلیکونو د ترلاسه کولو تمه لري. په کابل کې د امریکا سفارت وایي له 15,000 زیات افغانان امریکا ته له صادقانه خدمت وروسته د هیواد ته لیږدول شوي دي. د لویدیځو رسنیو د راپورونو له مخې اوس مهال له 18,000 زیات افغان وګړي چې په افغانستان کې له امریکایي پوځیانو سره کار کړی متحدو ایالتونو ته د مهاجرت د ویزو په تمه دي. په بدخشان ولایت کې د سرشهر د اوبو کانال د رغونې چارې نن پیل شوې. د افغانستان د اوبو د چارو د تنظیم د ملي ادارې ویاند نظام الدین خپلواک ازادي رادیو ته ویل، د دې پروژې له عملي کېدو سره به 1560 هکتاره کرنیزه ځمکه خړوب شي. ښاغلی خپلواک که څه هم د دې پروژې د ټول لګښت په اړه څه ونه ویل، خو زیاته یې کړه چې د سرشهر کانال د بیا رغونې پروژه د آسیایي پراختیایي بانک او اروپایي ټولنې په مالي مرسته د بدخشان په بهارک ولسوالۍ کې تطبیقیږي. لازادی رادیو خبرونه اوري. په کیوبا کې زرګونه کسانو د حکومت پر ضد په یو بیساري اعتراضي لاریون کې ګډون وکړ. د کمونیست حکومت پر ضد په دې لاریون کې ډیری ځوانانو برخه درلوده چې د دیکتاتوري پر ضد او د ازادۍ په پلوي شعارونه ورکول. دا په څو لسیزو کې د کارابین په دې ټاپو کې د حکومت ضد تر ټولو پراخ لاریون دی. ولسمشر میګویل دیاز کانل پرون د جولای په 11مه پر خپلو پلویانو غږ وکړ چې په پلازمینه هاوانا کې د معترضانو پر ضد مبارزه وکړي. د فرانس پریس خبری آژانس د راپور له مخې د مظاهرو پر مهال پولیسو له اوښکې بهونکي ګاز څخه کار واخیست او خلک یې په پلاستیکي پایپونو ووهل. دا اعتراضونه داسې مهال پیل شوي چې د پخواني شوروي اتحاد له پرزیدو پر وروسته موده کې کیوبا له تر ټولو سخت اقتصادي بحران او د کورونا وایروس د مواردو له زیاتېدو سره مخامخ ده. او د ایټالیا د فوټبال لوبډله نن د اروپایي ملتونو د جام سره کور ته ستنه شوه. ایټالیا برایش په د اروپایي ملتونو د جام په پایلوبه کې انګلستان ته په پینالټي شوټونو کې ماتې ورکړه او دا جام یې وګاټه. ایټالوي لوبغاړي په روم کې له تاوده هرکلی سره مخامخ شول. بلخوا د برتانیا صدر اعظم بوریس جانسن له بیگانه ماتی وروسته د انګلند د لوبډلې پرغړو د نجات پالنې بریدونه وغندل. جانسن پر ټوټر ولیکل، انګلیسی لوبغاړي باید د اتلانو په څیر وستایل شي، نه دا چې پر ټولنیزو شبکو په نجات پالونکو تبصرو وغندل شي.
له احمد تکلنا مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه یو ورول کده. او ځینې نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورک یا ازادي رادیو ټکی کام. د افغانستان د جمهوریت ریاست د ستراتیژیکو او اماریکو سلاکار وحید عمر وایي طالبانو خی په جګړه کې تکتیکي پرمختګ کړی وي، خو هغه انتلپاتې نه دی. مخکې له دې چې د نوموړي وروستیو څرګندونو تر راشو، د امریکا د مرکزي قواوو د قرارګاه د قمندان جنرال کینت مکنزي څرګندونې به واوري. جنرال کینت مکنزي وایي د افغان ځواکونو د ملاتړ لپاره به د امریکا ماموریت دوام وکړي، خو هغه به د پخوا په نسبت یو څه ستونزمن وي. جنرال مکنزي چې د امریکا په فلوریدا کې میشت قمندانی په منځني ختیز، عراق، سوریه او افغانستان کې پوځي ماموریت څاري، دغه څرګندونې کابل ته په سفر کې نن یو شمیر خبریالانو ته وکړي. نوموړی د دې لپاره کابل ته تللی چې په هغو مراسمو کې ګډون وکړي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر د دندې د پای ته رسیدو په مناسبت جوړ شوی. د رویټرز خبری آژانس راپور له مخې د جنرال سکاټ میلر د دندې پای ته رسیدل به په سمبولیک بڼه په افغانستان کې د امریکا د تر ټولو اوږدې جګړې د پای ته رسیدو په معنا وي. د امریکا د ولسمشر جو بایدن د اعلان له مخې له افغانستان نه به د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو بهیر د روانې اګست میاشتې تر 1 پورې بشپړ شي. د امریکا د مرکزي قواوو د قرارګاه قمندان جنرال مکنزي به بیا هم د دې صلاحیت ولري چې تر هغه وخته پورې د التیا په صورت کې د افغان ځواکونو په ملاتړ پر وسلوالو طالبانو هوایي بریدونه وکړي. جنرال مکنزي که څه هم ومنله چې د افغان ځواکونو د ملاتړ دوام به یو څه ستونزمن وي، خو دوی به دغه ملاتړ ته دوام ورکړي. هغه دا راز محتاطانه خبرداری ورکړ چې ښکاري وسلوال طالبان په افغانستان کې روانه جګړه چې امریکا د افغان دولت او طالبانو ترمنځ یو سیاسي جوړجاړي لارې د پای ته رسیدو هڅې کوي، د ځواک له لارې پای ته ورسوي. جنرال مکنزي که څه هم دا ومنله چې د افغانستان د یو شمیر ولایتونو مرکزونه له خطر سره مخامخ دي، خو زیاته کړه چې افغان امنیتي ځواکونه ژمن دي چې له هغو دفاع وکړي. جنرال مکنزي دغه راز وویل چې په افغانستان کې د امریکا ماموریت د اګست له 1 وروسته به تر ډیره د ترهګرۍ په وړاندې مبارزې متمرکز وي. د رويټرز د راپور لمخې په افغانستان کې د جنرال سکاټ میلر د دندې له پای ته رسیدو وروسته پینټاګون یو شمېر امریکایي جنرالانو ته د انتقال د مسؤلیت چارې سپارلې چې لری یا بهره د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ هم پکې شامل دی. پر جنرال مکنزی سربیره چې لری په فلوریدا کې میش د امریکا د مرکزي قواوو د قرارګاه څخه به د افغانستان جګړه یا وضعیت له نږدې څاري، د غرض ادمیرال کوریتس بازر به د افغان هوایي ځواکونو په ګډون د افغان امنیتي ځواکونو د تمویل د چارو مسؤلیت ولري. پر ادمیرال بازر سربیره د غرض به د یو بل امریکایي ادمیرال پیټر ویسلی هم په کابل کې د یو شمیر امریکایي ځواکونو مسؤلیت ولري. د هغو ځواکونو چې ویل کېږي په کابل کې د امریکا د سفارت او د امریکایي ډیپلوماتانو د امنیت د خوندي کېدو لپاره هلته پاتې کېږي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې وسلوالو طالبانو جګړې ته زور ورکړی. د افغانستان د جمهوري ریاست د ستراتیژیکو او عامه اړیکو سلاکار وحید عمر وایي طالبانو ښایي په جګړه کې تکتیکي پرمختګ کړی وي، خو د هغه په وینا دغه پرمختګ تلپاتې نه دی. د ښاغلي عمر د وروستیو څرګندونو تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د جمهور رئیس غنی سلاکار او د ستراتیژیکو او عامادي کو ادارې مشر ورستربلی په افغانستان کې د روان تاوتریخوالي په زیاتې دوه اندېښنه خایي. وحید عمر وایي پر افغانانو تپل شوی جګړه په داسې ډول مخته وړل کیږي چې هیڅ ډول اصول او نړیوال قوانین پکې نه مراعات کیږي. خغلی عمر چې نن د حکومت رسنیو او اطلاعاتو مرکز کې رسنیو ته خبري کولې، طالبان تورن کړل چې په افغانستان کې د ورانې داسې کارونه کوي چې په نړۍ کې ساره نه لیدل کیږي.
هر ورځ بدبختانه خوانځي سوځول کیږي، هر ورځ عامه تاسیساتو ته اور اچول کیږي، هر ورځ په هغو سیمو کې چې د دښمن په ولکه کې دي او د ګواښ وسیله سیږي پر خلکو محدودیتونه زیاتیږي.
د جمهوری ریاست د ستراتیژیکو او عامه اړیکو ادارې مشر که څه هم مانی چې طالبانو په یو شمیر برخو کې تاکتیکی پرمختګ کړی، خو زیاتوي د ډلې په ستراتیژیک ډول ماتې خوړلې. طالبانو بیا د خغلی عمر د نویو څرګندونو په اړه تبصره نه ده کړې، خو تیرونی یوې اعلامیې کې پر ملکیانو او عامه شتمنیو بریدونه وغندل. خو د جګړې په دې سخت وضعیت کې د سولې لپاره هم هڅې روانې دي. افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد دوه کړې او تمر چې د دواړو لویو له مرچ پلاویو سره وګوري. هغه بیا طالبان وایي د شیر محمد عباس ثانگزي په مشرۍ د ترکمنستان پلازمېنه اشقآباد ته پلاوی رسیدلې. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم وایي د پلاوی د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال سره کتلي او په سیاسي او اقتصادي موضوعاتو سره غږېدلې دي.
نن یې د نوموړي هېواد د بهرنیو چارو وزارت له معاون سره ناسته درلوده. په ناسته کې د اړوند سیاسي، اقتصادي او امنیتي موضوعاتو په اړه مفصل بحثونه ترسره شول.
د سولې دا ډول هڅې له افغانستانه د بهرنیو عسکرو د وتلو بهیر سره یو ځای روانې دي. تازه استرالیا اعلان کړی چې افغانستان کې خپل شل کلن ماموریت پای ته رسولی. خو د دې هېواد د دفاع وزیر پیټر ډاتن دا هم ویلي که چیرې اړتیا شوه بیا ځلی بیا افغانستان ته خپل سرتیري واستوي. استرالیا افغانستان کې 1500 عسکر لرل چې وروستیو کې شمیر اتیا تنو ته راکم شوی و.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ دوه حماسي سندرې چې د امنیتي او دفاعي ځواکونو د ملاتړ لپاره بیا ویل شوې دي، د ځواکونو ته ډالۍ کړې دي. د دې انسټیټیوټ رئیس ناصر سرمست د دې سندرو د ډالۍ کولو په مراسمو کې وویل امنیتي او دفاعي ځواکونه د هیواد ملي ارزښتونه دي او باید په بیلابیلو ډول ترې ملاتړ وشي. په عین حال کې د جمهوری ریاست د ستراتیژیکو او عامه اړیکو د ادارې مشر وحید عمر چې مخکې مو نور څرګندونې واورې، د غرض ویلي حماسي سندرې او موسیقي د امنیتي او دفاعي ځواکونو ته د انګیزې ورکولو کې مهمه ونډه لرلی شي. نور تفصیل په دې راپور کې.
اے سرباز یارا او پمینه د وطن هغه دوه سندرې دي چې د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د ملاتړ لپاره بیا ویلې دي. د دې انسټیټیوټ مشر ناصر سرمست د دوشنبې په ورځ د یادو سندرو د ډالۍ کولو په مراسمو کې وویل امنیتي او دفاعي ځواکونه د دې خاورې ساتونکي دي او باید ترې ملاتړ وشي. خغلی سرمست وویل د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو تر څنګ ولاړ دی.
دا دواړه سندرې د افغانستان د موسیقۍ د ملي انسټیټیوټ د ارکستر او سندرغاړو د خواصت او جوړې شوې دي. دا سندرې امنیتي او دفاعي ځواکونو ته ډالۍ کوم. دا
افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ خپل ملي او وطني دنده غني چې امنیتی او دفاعي ځواکونو سره ودرېږي.
د ایسر بازار سندره کلون وړاندې استاد ګل زمان د امنیتی او دفاعي ځواکونو په ملاتړ جوړ کړه او مشهور سندرغاړي بخت زمینی ویلې و. په مینه د وطن سندره بیا د استاد سلیم سرمس لخوا د جمهوریت د پیر په پیل یعنی د محمد داود خان د واکمنۍ پر مهال جوړه او په لومړي ځل د استاد ناشناس، استاد محوش او نورو دوستانو لخوا یې وویل شوه. د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ وایي د دواړه سندرې د دې انسټیټیوټ ځوان سندر جوړونکي محمد قمبر نوشات، تازه تنصیف او بیا ویلي دي. په ورته وخت کې د جمهوری ریاست د ستراتیژیک او عامه اړیکو ادارې مشر وحید عمر وایي موسیقي او حماسي سندرو تل افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته د انګیزې او روحیې په ورکولو کې مرسته کړې ده.
موسیقي او حماسي سندرو د ظلم پر وړاندې د درېدو لپاره د انګیزې، مورال او احتیا په برخه کې ونډه لرلې. نظامي جګړه، سیاست او نور یو لور ته، خو هنری کار او احتیاط بل لور ته.
د سندرې دا سم حال د امنیتي او دفاعي ځواکونو لپاره بیا ځلی ویل کیږي چې امنیتي وضعیت په دې هیواد کې خراب شوی او نږدې په ټول هیواد کې جګړه روانه ده. افغان حکومت له طالبانو سره د هیواد په بیلابیلو سیمو کې هم په جګړه دی. شنون کې بیا په داسې یو وضعیت او د ولسوالیو سقوط ته په اشاره وایي امنیتي او دفاعي ځواکونو ته د روحیې ورکول ډېر مهم دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د کونړ نړۍ او سدابات غزیدل لارې بندې دود دي. ولسوالۍ پر اوسیدونکو سربیره د نورستان، برګ مټان او کامدیش ولسوالۍ خلکو ته هم ستونزې راولالې کړې دي. ویل کېږي له یوې میاشتې راهیسې وسلوالو طالبانو دغه لاره بنده کړې، خو سیمه ییز چارواکي وایي چې حکومتي ځواکونو څو ځلې هڅې وکړې چې له دې لارې ماینونه او نورې موانع لرې کړي او هغه د ټرافیکو پر مخ پرانیزي، خو تر اوسه په دې کار نه دی بریالی شوی. نور په دې راپورټ کې
50 کلن شیر محمد د غزی آباد ولسوالۍ د نشګام اوسیدونکو دی. وای میشت پوره کیږي چې د دوی په سیمه وسلوالو طالبانو لار بند کړي او خلک ستونز سره مخ کړي دي.
خوراکي مواد نشته دي، د مریض انتقال ډیر په مشکلاتو باندې کیږي. حتی دا چې پرونز منګه یو مریض جامغه زما مریض حالات کیمرا وړ ولایت ته، ولایت په روغتون کې دلته سا ورکړل او بیرته دا انتقال دغه هم ډیر مشکلات سره مخ شو.
شیر علي د غازی آباد د جواد کلی اوسیدونکو
25 کلن نیک محمد د غزی آباد ولسوالۍ د حجی آباد اوسیدونکو دی. د یو شمیر نور کسان یو میشتوړان دي، ل خپل کلی سدابات تراغلی خو د لارې بندې دو سره همدلته بند پاتې دي او بیرته کورونو ته نشي تللی. وایي
غازی آباد ناړې، برګ مټال او کامدیش لاره د عامو خلکو پر مخ تړل شوې ده. متاسفانه د غازی آباد نشګام بازار تر څنګه د نړۍ برګ مټال او کامدیش په بازارونو کې هیڅ ډول خوراکي توکي وړه وړې هیڅ نه لیدل کیږي او خلک د زیاتو ستونزو سره مخامخ دي. د دولت نه مغوښتنه داره چې د دغه لارې غم وخوري تر څو ولس د دغه کړاوونو نه وځي او په عادي ډول خپل ژوند ته دوام ورکړي.
یو شمیر کسان بیا له افغان ځواکونو هم ګیله کوي چې د شال شنګر په نوم پوسته کې په خپلو پخو تلونکو کسانو ته د خوراکي موادو او درملو د انتقال اجازه نه ورکوي. دوی له حکومت او وسلوالو طالبانو غواړي چې خلکو ته د ستونزو پیدا کولو پر ځای دې لاره پرانیزي او ولسونو ته دې د ژوند اسانتیاوې برابرې کړي. حکومتي مسؤلین بیا دا خبره نه مني چې ګنی سرتیروي ولس ته ستونزې پیدا کړي. د دوی په خبره چې د لارې د خلاصون لپاره عملیات پیل کړي او په نږدې وخت کې به یا د لارې لمینونو او نورو موانعو پاکه او د ترافیکو پر مخ پرانیزي. د کونړ والی محمد اقبال سعید ازادي رادیو ته ویل
نو د منګ زړور سربازان او امنیتی مسؤلین هم په ساحه کې دي او عملیات شروع کړي دي چې د دې عملیات په نتیجه کې دښمن ته ضربات هم رسیدلی دي. چونلته دوی ماینونه میخي دي په لار کې. نو موږ تر اوسه پورې تقریبا 12 ماینه خلاص کړی دي او د موږ د تاثیر ټیمونه او امنیتي مسؤلین چې دي په تدریجي شکل باندې مخې ته ځي تر څو ملکي خلکو ته به کې تلفات ونه رسیږي او د لارې د عام ولس په وړاندې خلاص کړي.
په یاد لارې د کونړ، غزی آباد او ناړۍ ولسوالۍ سربیره د نورستان د کامدیش او برګ مټال اوسیدونکو هم تګ راتګ کوي چې د لارې تړل کېدو سره نه یوازې دا چې د خلکو تګ راتګ بند شوي، بلکې په دغو ولسوالیو کې د خوراکي او نورو اړینو توکو کمی هم رامنځته شوي.
ازادي راډیو اوري. په اورزګان کې پر ناامنیو سربیره د غراز مرکز ترین کوټ کې بیا رغونې کارونه هم پیل شوي. د دې ښار د خیرو کاریز سیمه کې د یو ښاري ماستر پلان د تطبیق چارې له یوې مدیر رئیس روانې دي. خو د دې سیمې اوسیدونکي وایي چې خپل کورونه د دغه ماستر پلان د تطبیق په ترڅ کې له لاسه ورکړي دي او اوس له چارواکو غواړي چې دوی ته سرپناه برابره کړي. نور په دې راپور کې
دا ماستر پلان د ترینکوټ شهر د ترټولو په زیات نفوذ لرونکو او غنمشتي سیمه خیرو کاریز کې پلي کیږي، چې پکښې سړکونه د استوګنې سیمې، سوداګریزي، تعلیمي، تفریحي، ورزشي او د ژوند نورې اسانتیاوې شاملې دي. د دې ماستر پلان چارې اوس په ترینکوټ شهر کې لتیری څه باندې یوې میاشتې راهیسې عملان روانې دي. د اورزګان ولایت یو شمیر خلک که څه هم د دغه ماستر پلان د تطبیق څخه خوشاله دي، خو وايي دولت باید هغه بې وزله خلکو ته بیرته د سرپناه کورونه ورکړي کوم چې د یاد ماستر پلان لامل د تل لپاره د خپلو کورونو څخه بې برخې شوي دي. د خیرو کاریز یو شمیر اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې په دغه سیمه کې د یاد ماستر پلان د تطبیق لامل چې تر اوسه پورې نیمایي هم نه دي تطبیق شوی، زیات شمیر کورنۍ بې سرپناه شوي او تر شنه اسمان لاندې شپې اورځې کوي. محمد الادیش د ماستر پلان د تطبیق لامل دروغ جوړ کورونه تخریب سوي او اوس تر شنه اسمان لاندې شپې ورځې تیروي. دی وایي یاد کورونه یې د لاس په تړاکو جوړ کړي او څه باندې 12 لک افغانۍ مصرف یې پر هر یو کور کړی دی. محمد الله چې په خاورو سپیره په خولو لوند او ډېر ستړي ښکاري ازادي راډیو ته وویل
خښه وته لازم سرهونو خدای دې تاسو به نشنه لیدلې یاره په دې کورو باندې تقریبا 12 لک روپیه موږ پر کور باندې مصرف کړی. په دې خاطر چې موږ تدیر ته ونه رسیدلې 2 سرهونو د مابند تللې نو موږ دوه نو ستوانم نه لرو چې بیا اقتصاد مدیر زی په دې چې بیا خپل کورونه جوړ کړو. نو په دې اړه باندې موږ د دولت څخه دا غوښتنه ده چې موږ سره همکاري وکړي، کومک را سره وکړي، خونې راته جوړ کړي. دا اوس موږ پلان پر بیابان باندې ژوند کوو سره مو دا چې تاسو خپل ویني ولاړ یاست د مابند څخه وتلې.
محمد الله ادعا کوي چې دغه تلپدې ماستر پلان کې ځینې سړکونه کاږه سوي او د زورواکو له کورونو چپ سوي دي. په دغه سیمه کې که څه هم تر اوسه پورې د هغه کسانو شمېره دقیق معلوم نه دی کوم چې کورونه یې د ماستر پلان د تطبیق له امله له منځه تللي، خو د سیمې خلکو ازادي راډیو ته وویل چې دغلته اوس د نیمایي خلکو کورونه له منځه تللي او هغوی زیات شمېر اوس په خیمو کې شپې او ورځې تېروي. راځه دا بیا درې شپېته کلنه منولا دی چې د اورزګان ولایت د چوری ولسوالۍ اوسیدونکي او د جګړو له امله د خپلو سیمو څخه بې ځایه سوي دي او تازه یې د خیرو کاریز په سیمه کې کور پیرلی، خو هغه د ماستر پلان د تطبیق له امله نیمایي کور یې تخریب سوي دي. نموړي ازادي راډیو ته ویل چې یاد کورې د خپلو دوو جلسو زمونو د اکرامي په پیسو رانیولې دي.
کورې راته ونلوي په دغه 4 لک روپۍ ما دا سره رانیولې د شهیدانو روپۍ پر وکړې وې. ماښام ډوډۍ ولا کړم وطن ورور هغه د طالبانو د صدق کړې دي خپل وطن ته تلی نسم. دلته راغلی یوم روزانه مې کولی شی مې کوله ما چې شی پیدا کړې هغه پرداره کم کړو څه په ته د کډې بارې دوه ته ستاسو چې ځو.
په دې سیمه کې زیات شمېر هغه کسان میشت وه چې اقتصادي وضعیت یې ضعیف و او هر کورنۍ ځان ته دردونکې کیسه لري. اویا کلم کریم الله بیا د جی سیم یو بل اوسیدونکي دي چې زامن نه لري او نه هم پیسې او خپل کورې د خپل لونو په لاسونو جوړ کړي، خو د ماستر پلان د تطبیق له امله اوس ټول کور له منځه ځي. د ترینکوټ ښاروال نعمت الله وایي یاد ماستر پلان تر دا مهال 50% بشپړ شوی، خو وایي تر دا مهال داسې څوک نشته چې کورونه په مکمل ډول له منځه وړل شوی وي. نوموړي وایي دوی پلان لري چې د یو شمېر هغه کورنۍ سره چې کورونه یې زیات تخریب شوي وي د خیریه موسساتو په مرسته مرسته وکړي.
او د هغو خلکو چې کورونه ورته خساره رسېدلې ده تقریبا د 400 کورنیو سره کومک ترسره شوی دی او د مقامي ولایت دولت او ښاروالۍ ټول فوکس پر همدې سیمه دی چې دې سیمه خلکو همدا قرباني ورکړل د دې سره کومک او همکاري وکیم.
بختیار هغه خبرې هم رد کړي چې ګڼي دلته جې د کوم چا طرف نیولې وي. ترینکوټ شار چې د افغانستان د نورو ولایتونو په پرتله ډیر کم کار په شو کې تر سترګو کیږي، لا هم زیات شمیر سیمې بې ماستر پلان پاتې دي. د خلکو او مدني فعالینو وړاندیز دولت ته دا دی چې باید دغه ډول ماستر پلانونه پر وخت تطبیق کړي څو خلکو ته کم مالی زیانونه ورسیږي.
تاسو له پیغامونو
زه کوڅه د کندهار سمو د هلو ارزول ورو چې کوچان تر مالدارانو تر یو کوشش کومه نړۍ چې د پلار د نیکه د وخت په خلکو خلاص کړي مالونه به خلکو چې په نن ورځ هغه نړۍ د سر مالونه نړۍ په څنځ دې زره کالدار لا موږ خلکو جنران وي خالي ځکه نړۍ نو چې وډونو په دغه کې هم څه خالي د نړۍ هم ځکه نو دا کوچان خو سر ختم ودرې د لوړې اشاره نشته. والسلام
د سمنګان ولایت د سلطان ولسوالۍ نه تماس نیولی دی. زموږ په ولایت کې د دواوو ډېر کمزورتیا ده او مریضان ډېر زیات شوي دي او کلینیکونو ته دواوې نه رسېږي. باید دا خبر تر ډېرو ځایونو ورسوي. خدای تعالی
نورستان ولایت واما ولسوالۍ نه محمد مدني ازادي راډیو سره په تماس کې یم. زه غواړم چې دغه د محصلینو دغه مشکلاتونو په اړه چې دغه کرونا راتګ سره چې کوم د محصلینو په تعلیمي وضعیت باندې کوم بد اغېزه کړې ده چې خپل نظر وړاندې کړم. که څه هم موږ دا خبره د خبرونو لارې اورېدلې ده چې د افغانستان په نورو ولایتونو کې خصوصا ننګرهار، کابل، هرات او نورو ولایتونو کې دغه کرونا چاپه چې ده ډېره وده کړې ده. ولې خوشبختانه په نورستان کې دغه کرونا چې ده د دې درېمې څپې دومره شدت دلته نه ښکاري او نه دومره خلک کرونا اخته شوي ده. او دلته هم پوهنتون چې دي هغه پوهنتون محصلینو پر وړاندې یا همدارنګه دارالعلوم او مکتبونه ټول دغه کرونا په وجه باندې تړل شوي ده او دا د محصلینو په تعلیمي وضعیت باندې ډېر بد اثر کوي. او یو سمستر امتحان ورکړي او بل سمستر په وجه باندې یو سمستر پاتې کېدو په وجه باندې پوره کال ضایع شي نو پروس کال هم ټول کال ضایع شي نو څه کال چې هم ضایع شي نو دوه کاله بیرته هغوی جبران کول نو دا ډېر مشکل خبره ده. زما د وزارت معارف ته دا پیشنهاد ده چې کوم محصلینو چې یو سمستر امتحان ورکړي ده هغوی باید دغه بل سمستر باید دغه فصل اول سمستر اول سمستر سره باید قیاس شي او په آینده کې باید په نویو سمسترونو کې باید دې ورته د درس موقع باید برابر شي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
او اوس به هم په جاپان کې د اولمپیک د دوبنیو لوبو موضوع واخلو. د توکیو ښار به په نږدې راتلونکي کې د دغو لوبو کوربه وي، خو سره له نن د کرونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره پکې بیړنۍ وضعیت اعلان شوی دی.
د اولمپیک د دوبنیو لوبو تنظیمونکو تیره اونۍ وویل د دې لوبو له ټولو لوبغالو به نندارچیان منوي. بهرني نندارچیانو ته لا د مخه ویل شوي و چې د توکیو د اولمپیک په سیالیو کې به لوبغالو کې نندارې ته نشي کېناستلی. د جاپان د کابینې عمومي منشي د یک شنبې په ورځ وویل موږ له خلکو غواړو چې له کورونو څخه دې د لوبغاړو ملاتړ وکړي. په توکیو کې د اولمپیک دوبنۍ لوبې د جولای له 23 نیټې پیلېږي او د اګست تر 8 نیټې پورې دوام کوي. په توکیو ښار کې د څلورم ځل دی چې د کووید 19 د خپرېدو د مخنیوي په وړاندې بیړنۍ حالت اعلانېږي او وروسته هغه یې د اګست تر 22 نیټې دوام کوي. په نړۍ کې د ټینس مخکښ سربیایي لوبغاړي نوواک دیوکویچ ویلي د اولمپیک د لوبو د سنبالګرانو له دې پریکړې وروسته چې نندارچیانو ته اجازه نه ورکوي د توکیو د اولمپیک په سیالیو کې د ګډون په برخه کې دوه زړې دی. جاپان د ځینو نورو هیوادونو په څیر کرونا سخت نه دی ځپلی، خو دې هیواد نږدې 815 زره د کووید 19 پیښې ثبت کړي او تر 15,000 زیاتې مړینې د همدې وایروس له کبله ثبت کړي دي. په توکیو کې د کووید 19 پیښو کې وروستی زیاتوالی اندېښمنوونکی ځکه دی چې په دې هیواد کې د کرونا پر ضد د واکسینو پایل سلو او په رسولو کې ځینې خنډونه و. تر اوسه پورې د جاپان د وګړو یوازې په سلو کې 28 د کرونا ضد واکسینو لږ تر لږه وستن کړي. په عین حال کې استرالیا په خپل لوی ښار سیدنی کې ټول بند غځولی. دغلته د کرونا وایروس ډلټا بڼه خپره شوې او چارواکي اندېښمن دي چې ښایي د کرونا مثبتې پیښې به په چټکۍ زیاتې شي. که څه هم په سیدنی کې دوه اونۍ مخکې ټول بند اعلان شوی، خو د کرونا په نوو پیښو کې پرله پسې زیاتوالې سبتيږي. اخوا د امریکا په متحده ایالاتونو کې د واکسینو د فایزر کمپنۍ ویلي دوی پلان لري چې د دوشنبه په ورځ د امریکا د روغتیا لوړ پوړو چارواکو سره د درمل جوړونکو د فابریکې پر هغه غوښتنې وغږیږي چې وایي خلکو ته د دی واکسینو د دریم دوز ورکولو اجازه ورکړي. د جمهور رئیس بایدن لوړ پوړي طبي سلاکار تایید کړي چې دا په عمومي توګه قانع کوونکی او ممکنه ده چې ښایي وروسته به د کرونا